라디오.
라디오 아사디.
د رو درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته خبرونه پایل شو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسیده د نن پنځن به ورځ د 1309 هجری لمریز کال دی وری حمل د میاشتې دروښته مده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 12 سره برابر ده د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استولي او د نوم لیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي پر دې او دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نشي د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخابات ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استول شوي دي او د اسرائیل صدر اعظم ایران ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل اراده دې نه ازمایي د خبرونو تفصیل د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نشي د بشري حقونو دغې نړیوالې ډلې په نړۍ کې د 2018 میلادي کال د اعدامونو په اړه په راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې په دې کال په افغانستان کې 15 تنه په اعدام محکوم شوي په دار زړول شوي او دا کار هم په بیړه د ترهګرۍ حملو د زیاتېدو په غبرګون کې شوی دی په لندن کې ډیره د بخښنې د نړیوال سازمان د اعدام د سزا د برخې سلاکارې کیارا سانجورجیا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل داسې ښکاري چې اعدامونه په دې هیواد کې د شویو حملو په عکس العمل کې ترسره شوي موږ په دې پوهیو چې د مرګ سزا د ستونزې له حل سره مرسته نه شي کولی او د همدې لپاره موږ د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې نور د اعدام سزاوې نه عملي کوي ځکه هغه به د هیواد له ثبات سره چې زما په فکر موږ ټولې غوښتونکي یو مرسته ونه کړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي که څه هم په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې د اعدامونو اندازه د وړم کال په نسبت ډېره راکمه شوې خو د افغانستان درې ګاونډیان ایران پاکستان او چین د نړۍ د هغو 15 هیوادونو په کتار کې راغلي چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې ترسره شوي دي د تایید شوو 993 اعدامونو له جملې له نیمایي زیات یعنی 502 په ایران کې ترسره شوي او په پاکستان کې هم د تایید شوو شمېر 60 ښودل شوی دی د راپور له مخې د چین په اړه چې هر کال په زرګونو کسان اعداموي میره نشته ځکه دا هیواد دغسې معلومات دولتي راز بولي د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استول شوي دي دا څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه
الحمدلله موږ وتوانېدو چې ټولو 34 ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد موږ ورسو او د شنبې په ورځ د نوملار لړۍ پیسي
د نوملیکلو بهیر به نږدې دوه میاشتې دوام وکړي وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ په کاپیسا کې د امنیتي چارواکو په وینا اوه طالبان د دې وسلهوالې ډلې د نظامي مسؤول مولوي اجمل په ګډون وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي د کاپیسا امنیه قمندان محمد رازق یعقوبي ازادي راډیو ته وویل چې له سېشن بیره په دې خوا د نجراب ولسوالۍ په درې افغانیه او په چغان سیمو کې عملیات روان دي د دې عملیاتو په مهال د ملي اردو دوه سرتیري هم وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په کندوز کې مدني فعالان د سولې د هڅو له بهیر سره یو ځای شول دوی د کندوز ښار په مرکزي چوک کې د چهارشنبې په ورځ پرلت پیل کړل دغه مدني اعتراض یو ګډون کوونکی زاهد کریمزی ازادي راډیو ته وویل
د غونډې موخه د هېواد په نورو سیمو کې د سولې په اړه کوم غږ چې پورته شوی د هماغه غږ ملاتړ دی او غوښتنه مو دا ده چې هغه د خارجي ځواکونه دي که هغه افغان دولت دی که هغه طالبان دي ټول دي سولې ته غاړه کېږدي او زموږ د وژل نه د لاس واخلي
د کندوز مدني فعالان وای تر هغو به خیمه وهلي وي چې د سولې لپاره د دوی غوښتنې نوي منل شوي. له دې مخکې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته اعتراضونه شوي وو او د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د 6 میلیونه یهودانو د وژنې یا هولوکاست یاد ورځې د لمانځلو په مهال ایران ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل د نه ازمایي او تهران د نازي جرمني سره پرتله کړ. نتنیاهو چې د چهارشنبې په ورځې په بیت المقدس کې د یاد یشم په نوم د هولوکاست میمورال په ودانۍ کې څرګندونې کولې وویل چې دی د ایران واکمنانو ته دا پیغام لري چې د اسرائیل د دولت اراده د نه ازمایي. د هغه په وینا دا خالي الفاظ نه دي. نتنیاهو زیاته کړه چې د هولوکاست په وخت کې موږ بې وسه او بې دفاع وو او غږ مو نه اورېدل کېده. په حقیقت کې زموږ غږ هیڅ نه اورېدل کېده، خو نن موږ یو پیاوړی هیواد لرو، یو ځواکمن پوځ لرو او غږ مو هم هیوادونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم دغه څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغې کوي چې سوریه او ایران اسرائیل د سوریې پر یوې پوځي اډې د هوایي حملې مسؤول وباله. په دغه برید کې د اوو ایراني سرتېرو په ګډون د سوریې د رژیم لږ تر لږه 44 ملاتړي وسلوال ووژل شول. د دغې حملې وروسته د تهران دې خبر لري چې له اسرائیل به غچ واخلي. طلبیب یې ته وهڅوه چې وسلوالو ځواکونو ته د لوړو احضاراتو امر وکړي. د امریکا د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکو مشر پاول راین پرون اعلان وکړ چې نه غواړي د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه اعلان د کانګرس د منځمهاله ټاکنو مخکې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ګوند بې ثباتي لا زیاتوي. راین د چهارشنبې په ورځ خبرلان ته وویل چې دی پر خپلو لاسته راوړنو ویاړي چې یوه یې هم پر مالیاتو څارنه وه. هغه د جمهوري غوښتونکي ګوند له دریو مهمو لوړپوړو چارواکو څخه دی. او یولیا سکریپال وای د روسیې مرستې نه غواړي. یولیا سکریپال او د دې شپېته کلن پلار سرګی سکریپال د مارچ په 4 د برېټانیا په سالزبری ښار کې مسموم شول. د برېټانیا پولیسو بخی پرون په یو بیان کې د یولیا په وینا څرګنده کړه چې دې ته د روسیې سفارت د هر راز مرستې وړاندیز کړی دی. یولیا وایي د اوس لپاره د سفارت مرستې ته لیواله نه ده، خو که چیرته د دې فکر بدل شو بیا به ښایي اړیکې ورسره ونیسي. یولیا سکریپال زیاته کړه چې خوندي ده او د وخت له تېرېدو سره پښه کېدو ده. بریتانیا د مسمومیت په دې پیښه کې روسیه تورنه کړې ده. روسیه په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استولي او د نوم لیکنې پروسه به 2 ورځې وروسته پیل شي.
په مجموع کې 2 میاشتې مدت موږ په نظر کې ورته نیولی. د هغې څخه وروسته به هم په هر ولایت کې زموږ یو ټیم یا یو ګروپ پاتې کیږي.
د کندوز د دشت ارچې د پیښې څه باندې 10 ورځې وزي، خو د ملکیانو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د دولتي پلاوي د څېړنې څرک نه لیدل کېږي. د دې پیښې د څېړلو لپاره ولسي جرګې هم یو پلاوی ګمارلی و چې پرون د دې جرګې غړو پرې د معاملو تورونه ولګول.
امنیت داخلي کمیشن ته لاړه، د دفاعي چارو کمیشن ته لاړه، مریضه مې ورکړله، هر څه چې کړي دي ریاست کړي دي.
په هلمند کې د سولې د ولسي اعتراض تنظیمونکي وایي د سولې لپاره له خپلو هڅو لاس نه اخلي او د یوې لویې غونډې لپاره د 50,000 خلکو د راټولېدو غوښتنه کوي.
نو دا چې اغیزې و که اغیزمنه ده، نو دا لاره نه پرېږدو. د ثور د میاشتې په 3 نیټه به موږ په هلمند کې یوه ستره غونډه راغواړو.
په نړیوالو مسایلو کې د اذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بیا الهام الیف د یوې بلې وکلنې دورې لپاره وټاکل شو. او د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم درته خبرو. د افغانستان د ولس جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوم لیکلو بهیر به سر له بل سبا پیل شي. دا پریکړه په هغې غونډه کې وشوه چې پرون ناوخته په ارګ کې وشوه. په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو تر څنګ د مرستندویو هیوادو سفیرانو هم برخه اخیستې وه. د دې انتخاباتو لپاره لازم مواد هم له مرکزه ولایتونو ته استول شوي دي، خو د څار یو شمېر بنسټونه د دې انتخاباتو امنیت ته اندېښمن دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
تمه ده چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد چې پرون پارک له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په دې اړه غونډه لرله، ازادي راډیو ته وویل.
ان شاء الله د سفینام پروسه په مرکز او ولایاتو کې چې زمونږ لومړی مرحله د سفینام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې زمونږ خواهش دی افغانستان د جمهور رئیس څخه دا و چې دواړه محترم جمهور رئیس او اجرا رئیس په مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نمونه ثبت کړي او ولسته اطمینان ورکړي او تشویق کړي او د هغوی لپاره پیام ولري تر څو خلک هم نوم لیکنې ته تشویق شي.
ټاکل شوی دی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د تلې په 28مه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره به نن د غرمې له دریو تر درې نیمو پورې ولسمشر اشرف غنی د ویډیو کانفرنس لاري له والیانو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خبري وکړي او په ولایتونو کې به هم د شنبې پورز والیان او نور چارواکي د نوم لیکلو بهیر پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبری سیاد وی چې داسې زمانه ټاکلې ده چې تر وسه وسبه څوک له نوم لیکلو به برخې نشي.
د سبترام پروسه د موږ د ټایم لاین مطابق په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په خارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندې کې لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم څوارلس ورځې په نظر کې نیول شوی دی او په کلیو باندې کې هم څوارلس ورځې په نظر کې نیول شوی دی. په مجموع کې دوه میاشتې مدت موږ په نظر کې ورته نیولای دی. هغه څخه وروسته به هم په هر ولایت کې زمونږ یو ټیم یا یو ګروپ پاتې کیږي او هغه کسان چې د سپتنام څخه پاتې دي هغوی به ثبتوي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو امنیت ته یو شمېر څارونکي اندېښنه لري. په دې لړ کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وویل چې درې زره انتخاباتي حوزې په داسې سیمو کې دي چې هلته یا ستر او یا هم متوسط امنیتي ګواښ متوجه دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس عبدالبدی سیاد وایي چې 928 داسې انتخاباتي حوزې شته چې له امنیتي تهدید سره مخامخ دي او د دغو سیمو د امنیت د ټینګېدو لپاره امنیتي ځواکونه هلې ځلې کوي چې هیله من یو د انتخاباتو تر وخت پورې به هلته امنیت ډاډمن شي او رایې ورکوونکو ته به ستونزې نه وي.
ټاکل شوی ده چې سبان بل سبا د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر پیل شي. د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پرون له مرکز کابل څخه ولایتونو ته اساسي او غیر اساسي مواد انتقال شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې دا انتخابات به د تلې په 28مه ترسره شي. خو یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري او ادعا کوي چې شاوخوا 3000 انتخاباتي حوزې د لوړې کچې یا متوسطې کچې له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه بیا هم احمد شیبر د انتخاب باتو د خپلواک کمیسیون د رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد نظر اخیستی دی. نوموړی د مرکې په پیل کې تر تهدید لاندې د 3000 انتخاباتي حوزو شمیره ردوي او وایي
فقط 940 مرکزونه چې په هغه کې امنیتي خطر وجود درلود امنیتي ارګانونو اوس خپل چټک فعالیتونه پیل کړي دي. د روان کال په درشل کې د نصرت نوم باندې عملیات پیلوي. د هغو عملیاتو یو هدف د دادتي امنیتی مرکزونو کې امنیت راولي او د انتخاباتو د پروسې امنیت برابر کړي. په تیره هفته کې د غرب زون په هرات کې او دوه ورځې مخکې په شمال کې په بلخ ولایت کې دوی د خپل قومندانانو د خپل کلی اردو د مشرانو او امنیت قومندانانو سره مجلسونه درلودل او زمونږ نمائندگان هم پکې موجود وو. نو هغوی د امنیتی مجلسونو کې احوال اخلي تر څو هغه مرکزونه په نخښه کړی چې هغه د امنیت یا امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. زمو سره وعده کړی دا چې دوی به مختلف قسم روشونه په لار باندې چې هغه وایي هم دي هغه زمینی عملیات تر څو هغه مرکزونه چې د ګواښ سره مخامخ دي هغه کې هم امنیت راوړي. زمو هیوادوال وکولای شي چې د سپتنام په پروسه کې برخه واخلي.
ځینې کسان چې ستاسو په کمیسیون باندې انتقاد کوي هغوی دا خبره کوي چې ځینې ادارې سرپرستان اداره کوي او دغه مشکل باید هوار شي. څرنګه دا مشکل شته؟
غواړم یو وضاحت ورکړم. د منګه په ولایتونو کې ولایتي دفترونه لرو. دغه ولایتي دفترونه مخکې د امیرینو لخوا یا د مدیرانو لخوا اداره کېده. بیا دغه امیریتونه یا مدیریتونه پر ریاست باندې بدل شو. ریاست ارتقا وکړه نو دغه پخوانی رئیسان هغه سرپرست کیږي تر څو بیا د رئیس په توګه باندې وټاکل شي یا نوی خلک هغه کې په دندو باندې وګمارل شي. هغه لړۍ روانه ده. زمونږ لاس ولایتونه شاتلې سوي دي ان شاء الله پراکم کی ہفتہ کے بعد یہ امتحان اخستل کیگی تادی شفاف پروسی باندھی چی دے اصلاحات اداری نمائندگان او نور دی مدنی ٹولن نمائندگان ہم سرا گڈون لری دی ہوئی پمخ کی دا شارٹ لسٹ کا سرا سوائے دا او ان شاء اللہ پراکم کی ہفتہ کی ردی دی امتحان اخستل کیگی پ لس ولایتوں کی بمنگا رئیسان تاکو نور رئیسان او دینور ولایتوں لپار ہم اندغه لړۍ دوام لري. ما ویل چې دا سرپرستان په دې معنا باندې دي چې دا مخکې مدیران یا امیرین وو چې دغه بست ریاست انتقا وکړ نو هغه د سرپرست په نوم باندې دي.
سید صاحب، تاسو مخکې وویل چې امنیتي ادارو تاسو ته اطمینان درکړی دی چې دوی به عملیاتو کې او که بل څه ته ضرورت و هغه به ترسره کړي تر څو خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو که چېرته امنیتي تهدیدونه په خپل حال وي، آیا فکر کوئ چې د انتخاباتو نیټه به بیا وځنډیږي؟
د انتخاباتو نیټه خو هیڅ امکان نه لري چې وځنډیږي. اما دا ځکه دغه امنیتي ګواښونه چې دا په بعضې ولسوالیانو مشخصو سیمو کې دي چې هغه هم امنیتي ځواکونو باندې انشاءالله موږ باور لرو، ځکه چې موږ سره ډېره جدي او کلکه همکاري لري. موږ سره هفتهوار منظمې جلسې لري او خپل امنیتي پلانونه له موږ سره شریکوي. موږ د دې څخه مننه کوو او دوی موږ ته اطمینان راکړی چې انشاءالله هغه مرکزونو کې چې هلته امنیتی ګواښونه او ستونزې وجود لري هغه به هم لمین زوړي او زموږ سره به بشپړ همکاري لري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیادو.
ازادي خبری مجله اوري.
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سفی ولستان اگزیت په واګ شو.
نېشنل انټرست خبرونه په واشنگتن کې د افغان سفیر مقاله خبره کړې چې ویلي دي سوله اوس په یو ممکن واقعیت بدله شوې. حمدالله محب په خپل مقاله کې څو موضوعګانو ته اشاره کړې او هغه په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره مهمیت کړې. ښاغلی محب لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سم لور روانه ده، مهالویش نه لري او په وضعیت پورې تړلې ده. دویم دا چې د ښاغلي محب خبره افغان حکومت له 2014 کال راهیسې له فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب ګرځولی او د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې پیاوړتیاوې زیاتې شوې دي. نېشنل انټرست د سفیر محب په خبره لیکلي چې درېیمه موضوع په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ روزنیز ښوونیز او همکاري رول دی چې د افغان پوځیانو ظرفیتونه ورسره لوړ شوي. څلورم ټکی چې ښاغلی سفیر ورته اشاره کړې هغه دا دی چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې رول بدل کړی او افغان پوځیانو په هوایي ملاتړ تروریستي ډلې په نښه کوي. نېشنل انټرست په واشنگتن کې د افغان سفیر په حواله پنځمه مسأله د تروریزم له ملاتړیو هیوادونو سره د امریکا چلند یاد کړی چې په مټ یې په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د ښاغلي محب په مقاله کې شپږم او تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د ده په خبره طالبانو ته مشروعیت او له دې ډلې سره یووالی اوس د ډیرو افغانانو په نزد کم شوی دی. نېشنل انټرست خپرونې د مقالې په پای کې لیکلي چې افغانستان د امریکا او نورو نړیوالو ملګرو په همکارۍ د جګړې په ډګر کې په سیمه کې پرمختګونه کړي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې افغان حکومت اوس په پوځي چارو کې جدي اصلاحات، له اداري فساد سره مبارزه او سولې ته هڅونه جاري وساتي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د لری کولو په سر پخوانیو خبرو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په خپله مقاله کې د جنرال رازق یو پخوانی خبره راخیستې چې ویلي وو د غنی حکومت مې نشي لری کولای، خو لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل میشتې د افغانستان د شنونکو شبکې غړي محمد علي سباون په حواله ویلي ناتایید شوي رپورټونه وایي چې ولسمشر غنی له مخکې د جنرال رازق استعفا لاسلیک کړې. ورځپاڼې لیکي چې له مخالفینو سره په جګړه کې د ائتلافي ځواکونو د ملګری قمندان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له پراخ ملاتړه برخمن دی، خو جنرال رازق ویلي چې سیاست نه کوي او نه د کومې ډلې غړی دی، بلکې د ده دنده د امنیت ټینګښت او آن له ځینو سیمهییزو طالب مشرانو سره خبرې هم کړې دي. مخکې د بلخ لرې کړای شوي والي عطا محمد نور په خپلو ویناو کې څو واره ټینګار وکړ چې جنرال رازق باید د کندهار د امنیه قمندان په توګه پاتې شي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې جنرال رازق هم د نور ننګه کړې وه. لاس انجلس ټایمز وایي په خپله نور هم له ولسمشر غني سره ډېره لانجه وکړه تر هغو چې پریکړې ته ورسېدل. افغان حکومت له څوکۍ د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور د لرې کولو لپاره ډېرې خبرې وکړې او بالاخره نور ته یو نږدې کس او د جمعیت اسلامي غړی اسحاق رهګذر د بلخ د والي په توګه وټاکل شو. په آخر کې بیرته ورګرځو کندهار ته، چیرته چې لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د واک سیمه بللې او ویلي دي چې په همدې ولایت کې جنرال رازق د بندیانو په شکنجه هم تورن دی.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او شل دقیقې انکیدونکې دي. د کندوز د دشتارچی د پیښې څخه باندې لس ورځې وزي خو د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا په اړه د دولتي پلاوي د څېړنې څرک نه لیدل کېږي. د دې پیښې د څېړلو لپاره ولسي جرګې هم یو پلاوی ګمارلی و چې پرون د دې جرګې غړو پرې د معاملو تورونه ولګول. یو شمېر وکیلان د دغه پلاوي غړي د پیسو په اخیستو تورنوي او یو شمېر نور د ولسي جرګې رئیس تورنوي چې په دغه قضیه کې معامله کړې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم کندوز ولایت ته د لیږل شوي پلاوي د مندنو جزویات نه دي څرګند شوي، د ولسي جرګې ځینو غړو د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دغې پلاوي په معامله ګرۍ خبرې وکړې. د ولسي جرګې غړی علاګل مجاهد وایي د کندوز د خلکو استازیو د دفاع وزارت او د ملي امنیت له ریاست سره معامله کړې چې دا کار د کندوز له خلکو سره لویه جفا ده.
مونږ او تاسې پریکړه کړې چې کندوز ته به له دریو کمیسیونونو نه کسان لیږو. زه فکر کوم د کندوز او یا د نورو ولایتونو وکیلانو معامله کړې. دولت د ځان په ګټه پریکړه کوي. زما په باور د دفاع له وزیر او د ملي امنیت له رئیس سره معامله شوې ده.
د دغه جرګې ځینې غړي بیا د مجاهد تورونه ردوي او د جرګې پر رئیس عبدالروف ابراهیمي د معامله ګرۍ تور لګوي. د کندوز د خلکو استازي انجینیر کمال صافی وویل
مجاهد صاحب د کندوز ټوکې صاحبان متهم کړل چې دوی معامله کړې ده. زه د دشترچي د واقع په اړه باندې امنیت داخلي کمیشن ته لاړم، د دفاعي چارو کمیشن ته لاړم، ځمه ورکړله هر څه چې کړي دي ریاست کړي دي.
اومه غختل په دې اړه د ولسي جرګې د رئیس عبدالروف ابراهیمي نظر ولرو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره ونه توانېدو. د جرګې لومړي مرستیال حمایون حمایون وویل د جرګې ځینې غړي د معامله ګرۍ خبرې کوي، خو د وزیرانو د استجواب او استهزا پر مهال بیرته له معامله ګرو دفاع کوي. د دفاع وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د تېرې دوشنبې په ورځ د هیواد هوایي ځواکونو د کندوز ولایت په دشت برچي کې د طالبانو پر یوې ناستې بمباري کړې، خو په دې اړه له راپورونو وروسته د ماشومانو په ګډون د ملکي کسانو د وژل کېدو تصویرونه خپاره شول. په کندوز ولایت کې د ملکي کسانو د وژل کېدو په تړاو د متناقضو راپورونو له خپرېدو وروسته جمهوري ریاست یو پلاوی وګماره چې په هوایي برید کې د کندوز ولایت د ملکي کسانو د تلفاتو په اړه څېړنې وکړي.
ویل کېږي چې دې پلاوي خپلې څېړنې بشپړې کړي، خو تر اوسه یې نتیجه له ولس سره نه ده شریکه شوې. په هلمند کې بیا د سولې د ولسي اعتراض تنظیموونکي وایي د سولې لپاره له خپلو هڅو لاس نه اخلي او یوې لویې غونډې لپاره د 50,000 خلکو د راټولېدو غوښتنه کوي. له لشکرګاه د ولسي حرکت د خیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دهید راپورونو په ترڅ کې دا ځل واورئ چې د دغه اعتراض تنظیموونکي کومې لویې غونډې ته آمادګي نیسي.
د خیمې رنګ بدل سوی او تر پخوال وړه سوی ده. نن پکې ناست کسان اکثره ځوانان او د ښوونځیو زده کوونکي دي. په لشکرګاه کې د پیلسي ولسي حرکت یو مخکښ اقبال خیبر وایي غواړو ثابته کړو چې دا انفرادي نه بلکې یو ولسي حرکت دی. ښاغلي خیبر په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د هلمند او ټول هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې د ثور یا غوی د میاشتې پر درېیمه نیټه د غازی محمد ایوب خان په نوم لوبغالی ته راشي او د دوی لخوا د سولې د پورته سوي غږ ملاتړ وکړي.
جدیت مدا دی چې امن غواړو او د نه تشدد د فلسفې پر بنسټ غواړو. هیڅ چاته بد نه وایو، هیڅ چاته رد نه وایو، هیڅ چاته تیز خبره نه کوو او همدې آرامې چغې دادی تاسو ولیدل چې په ټول وطن کې شور رامنځته کړی او دا امن چغه د وطن له ګوټ ګوټ څخه راولاړیږي. نو دا چې اغیز یې وکړه اغیزمنه ده، نو دا لاره نه پرېږدو. اوس نو یو ځل بیا خدای تعالی موږ امتحان ته ودرولو. د ثور د میاشتې په درېیمه نیټه به موږ په هلمند کې یوه ستره غونډه راغواړو.
دوی غواړي په دې سره د ثور یا غوی د میاشتې پر درېیمه نیټه چې د کیک د حمل یا وري د میاشتې د درېیمې نیټې یا هغه ورځ سره سمون خوري چې د یاد ورزشي لوبغالي تر څنګ په یوه ځانمرګې برید کې 16 ملکي کسان ووژل شول او 250 نور ټپیان شول. شاوخوا 50,000 کسان راټول کړي او د طالبانو څخه بیا د سولې غوښتنه تازه کړي، خو دا په یوه داسې ناامنه ولایت لکه هلمند کې څومره عملي کېدلی سي په اړه بیلابیل نظرونه وجود لري.
والله بالله تعالی زه قسم درته کوم او داس هم لرم چې زه دوه اولادونه لرم ډېر راته ګران دي. که اوس په افغانستان کې داسې څوک پیدا شي او ماته دا تضمین راکړي چې موږ سوله راولو، زه د دغو دوه اولادونو سره دلته خپل مرګ ته تیار یم، ما دې حلال کې زما په مرګ باندې که سوله راځي دغه خپل مرګ ته هم تیار یم، خو مګر ملت ته دې سوله راوځي.
او که هر څومره کسان وغواړي هغه غونډې ته به راځي او ګډون به کېږي او د جګړې پر دواړو خواوو به د سولې فشار اچوي.
نه، امکان خو شته، امکان تر ډېرې اندازې پرې، ځکه ډېر خلک درد لري. هغه وایي چې سبا په مینل بزم یا تیاری د خوښ بم راباندې شوی کېږي یا په بل داسې مصیبت کې رالویږم، نو تر هغه دا ښه دی چې دغه خیمې ته ورسم او دلته ورسره یو ځای سم کتر یو ځای پورې ورسره.
الهام علیف دی وی بلی وکلنی دورې په مخه د آذربایجان ولسمشر شو. په پرون په آذربایجان کې د ولسمشری انتخابات تر سره شول. تفصیل د احمد چبر پر راپور کې.
د آذربایجان د ولسمشری انتخابات چې اپوزیسون ګوندونو بایکاټ کړی وو پرون تر سره شول او اوسنی ولسمشر الهام علیف د څلورمې دورې په مخه بریالی شو. یوه حکومتي څېړنه چې د آذربایجان د انتخاباتو د څارونکو څېړنیز مرکز له لورې خپره شوې ده څرګندوي چې الهام علیف 2.4% رایې ګټلې دي. د بشري حقونو د څار ډلې پر دې انتخاباتو انتقاد کړی دی. د آذربایجان د یو خپلواک تحقیقاتي بنسټ څېړنه ښیي چې علیف 6.5% رایې ګټلې دي او په دې ډول به د یوې بلې وکلنې دورې په مخه ولسمشر پاتې شي. رای ورکول تیر ماښام په سیمه ییز وخت 9 بجې پای ته ورسېدل. د قفقاز سیمې د دې هیواد مهمو سیاسي ګوندونو وارلم خویلې وو چې په رایو کې لاسوهنه کېږي نو ګډون پکې نه کوو. د آذربایجان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا په سلو کې 80% رای ورکوونکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې کمیسیون مرستیال ناطق محمدوف د ګڼو درغلیو لګېدلې تورونه رد کړي دي او د آذربایجان یوې رسنۍ ته یې وویل چې دا هم بې بنسټه تور دی چې له قوانینو سرغړونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر څانګه څرګندوي چې د انتخاباتو د کمیسیون څارونکو کمرو د کوردمیر په ښار کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې د دوی کارکوونکي صندوقونه بدلوي را بدلوي. د الهام علیف پر حکومت د رسنیو خبریالانو سیاستوالو او فعالانو د ځپلو په خاطر د آذربایجان اپوزیسیون ګوندونه لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه انتقاد کوي. 55 کلن علیف له 2003 کال را په دې خوا چې پلار یې وفات شوی د قفقاز د دغه 10 میلیونی هیواد واکمن دی. د فبروري په 5مه اعلان وکړ چې د انتخاباتو نیټه د اکتوبر 12 د اپریل 12 تر مخکې کوي. حکومت هغه مهال وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې په 2015 کال کې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات سره په یو وخت رانشي. د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات په داسې وخت کې ترسره شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې راښکته شوی او د آذربایجان اقتصادي وضعیت د حکومت ضد مظاهرو له امله په خرابېدو دی.
د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نه شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ولایتونو ته استولي او د نوملیکنې پروسه به 2 ورځې وروسته پیل شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل اراده د نازم او تهران هم د نازی جرمني سره امپرتله کړ. د امریکا د استازو جرګې د جمهوري غوښتونکو مشر پاول راین پرون اعلان وکړ چې نه غواړي د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي.
د ژوند رنګونه
قانون چې دا
یاسر
یا سره څه کوې؟
مکتب وایم.
دا اوس څه شی کوې؟
شفتاله خورم.
دا شفتاله دې له کوم ځای راوړې؟
پټنه.
پاکه ده که نه؟
منځلې مې ده.
تا ویل مکتب کې څوم صنف کې؟
دویم.
څوم نمره یې؟
لسم یم.
مکتب کې څه زده کړې دي تا؟
حساب.
بل؟
دری.
بل؟
ریاضي.
حساب تر څو زده کړې؟
شل.
ته حساب شروع کړه تا.
یاو دوا درې څلور پنځه
الفبی دې مزده ده که نه؟
لږ لږ مزده.
نو تا یو کال مکتب ویلی تر اوسه د الفبی هم نه ده زده کړې؟ دا ولې
درس نشته؟
ولې استاد نه راځي صنف ته؟
کوشش نه کوي.
خو تاسې ورته ووایه چې سم درس درته ووایي که نه؟
هغه مونږ وهي.
ولې دې وهي؟
کله
چې مکتب ته ځې خوشحاله یې که نه؟
لږ جګرخونه یم.
ولې
درس نشته؟
که درس بیا خوشحاله کیږي څه غواړي په راتلونکي کې له ځانه څه جوړ کړي ډاکټر انجینر خبریال
انجینر
چې انجینر شي بیا به سرکونه جوړوي که د برق انجینر به یې
برق
نو مننه خوشحاله اوسې
ژوندی اوسې
دا و د ژوند رنګونه دا ځل زموږ خبریال له یو ماشوم سره غږېدلی چې ډېر زده کړې ته لیواله دی خو وایي چې د درس خونده نشته او ښوونکي هم سم درس نه ورکوي په دې هیله چې دغه وضعیت بدل شي د خپرونې وروستۍ شیبې ته رسېدلی یو دا خپرونه پای ته رسېږي له میر احمد صافي څخه د تخنیکي همکار څخه هم مننه چې د دې پروګرام په وړاندې کولو کې له ما نوریاس نوري سره مرسته وکړه خو اوس مایکروفون خپلې همکارې زرغونه منګل ته سپارم
با تشکر از شما آقای نوری و سلام به شما شنونده های گرامی و صحبتان خوش